السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو ماخامنی خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والی ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحه ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحه ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تل ابیب د بن ګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. رابشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی.
مونږ وای فای انټرنیټ نشي کوم دی هغه ته سیوی دی او په دې سره دا زموږ بزنس پر ټاپ درېدلې ده. کسې د سیم کارت انټرنیټ نشي کوم دی هغه نه مونږ استفاده نشو کولای.
ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ته بیا زور ورکړی
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زما را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی. نو یو کس نسی کولای چې وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي. او
له غزې به هم تازه حال درکو دا چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات هم پیل کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان د حاجی زید په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند د حکم پر بنسټ شوی دی. په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړه. وی ویل له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د کیبل له لارې په دې ولایت انټرنیټ پرې شوی. د راپورو په بنسټ نوري فایبر کیبلي انټرنیټ پروژه په 2001 میلادي کال کې عملي او د افغانستان نږدې 6 ولایتونو ته غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې. طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو ازادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونخلي.
دوی دوی د مزار شریف په ښار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لالارې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف ښار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نومي خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دی. دیوای د طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې ښار کې د یو شخصي روغتون یوې ډاکټرې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندکاری که پیش میایم و باید پیش دکتر سایبا بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څوم د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي ورلمه خاندېخمن دي او په باور یې ښایي دا حکم د دوی تر سیمو هم راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمه خه پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی او د غراض یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسولینو په کارو فعالیت بندیز لګولې. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چي افغانستان له 15 غونډیو هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غزول په 2001 کال کې د 80 میلیون ډالر په ارزښت پیل شو. که څوم په لومړي سر کې د افغانستان لوی خارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته د کیبلونو وغزول شو، خو اوس مهال د دې هیواد شپږ ولایتونه د دې انټرنیټ په مټ سره نخلول شوي. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر لارې کیبلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غزول شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ور بشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیستی دی. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلی دی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په ایران کې په پېښوا ولسوالۍ کې د غونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلند شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې ل پلازمینې بډیر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبری اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پېښوا ولسوالۍ کې د وی غونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو دغه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمانه د مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم او د پیل کېدو د وخت پاړې هم لاڅن دی ویلي. مهر خبری اجانس د تهران د والي له قوله لیکلي چې له تهران د افغان کډوالو له ډلېز اخراج نه وروسته لګ تر لګه 3000 درسي خونی خالی شوی او د زدهکوونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق متمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینی مصرفولي له اخراج وروسته د غلطوس په جرمونو کې د پام وړ کم خراغله او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټن سپما رامنځته شوی او ایرانی کارګرو ته کاری فرصتونه زیات شوی. که څه د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والی اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو دا سې چې زما را روان دی وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نه سي کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کی او امکانات هم هلته په وطن کې نشته دي. سنځې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نه سي کولای چې د نانوی نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کال ژوند تیرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی، وايي ایرانی پولیس افغانان سخت زوروي.
د ایران پولیس افغانان ډیر زوروي، کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي. سیاوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولیس ته راورسېدو، دلته هم د خروالی په دروازه کې لموږ یو یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړی، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت زوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشټوالي، بیکاری او نور اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدي د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ. وی ویل له دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتیايي خدمات نه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډیر یې افغانان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه یواد کورونی چارو د وزارت په حواله ورکړل شوې ده. یو شمیر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورونی چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورونو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو لډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوپینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې د خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو چن یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دی ټارګټ کوي یا پنخه کوي او هغه دې ته لیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولیږي، زه د هغې سي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسني اخري اسوني پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېر عادلانه نه ده.
د بیلډ ورسپان د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نوښته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچا خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنور جزئیات یې ورنه کړل، خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبری ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دی د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دی محاکمه کړي، خو قصدن دی د مرګ خولې ته نه استوي
د یادونه د چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې تړانګې پر غزه ښار له درنیا وایي بمباری وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباری وکړه. رویټرز ارانس په سیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمان و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکی ویلي دي چې پلی ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمیر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په اکسپانه کې لیکلي دي چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برامته خوشی کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل د نن جنوب پوځي قومندانانو وویل چې شاید دا لویه تیروتنه وي خو تل ابیب حمله پیل کړه. رویټرز ارانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حمله سره مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو د ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثره یې د غزې په ښار کې وو. رویټرز ارانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیشي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې یو شخص هغه وخت چیخي وهي چې د یو ماشوم جسد راوېستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووسی. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښار نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یو بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پریږدي. ملایبت الله خونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسانو ګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو 4 کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپان خبر کړای په کې زیاته کړي چې هغه کسان باید په دندو وګمارل شي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداري ورکړای چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او ورتیا ته درناوی نسی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړي
د خلکو پر تایید اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر رسول بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پیژني. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زه کوم ځان ته باقی مال ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چې برتون داغ درد دل خود بگویم ما فعلا بایسی یک جوان بایسی از که ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم از این خاک هستم کجا برم
د خپل دزول داغ درد ته وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم څه وکړم او چیرې ولاړ شم. زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلای نه شو.
د کابل ښار ای بی میرمنې اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایو خوارا برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې د طالبانو لاره تا ګرستر ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژني څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت ځواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکي برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کلی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربه کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شریف الله هلمند ندالی ولسوالی خبره کوم چې موږ حاصلات پنبه ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پنبه ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پنبه په 2.5 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو چې موږ حاصلات واخلای دغه نوري وادو ته باید صادر شي. دا هلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامعه شو چې مې دا ځنی ولایت ته د ما نظر خدا غدا سی خاطره پښینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي. نو دا خلک ډیر مصرف هم کوي خو هغه کخ یا سدی کړل یا هغه اصلات ورنه کې دا د دې نه په هیو له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سی پاره ولسوالي کې باید انجنیران وی هغه انجنیران چې دی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپ ډیر کنټرول کوي. نو دغه سی په زراعتي شبو کې باید وی انجنیران خپل وخت په هوای ورکړي. نو زموږ سلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د نجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.